ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منه په روانه خبرونه کې د سر موضوع د چمن په بارډر باندې په شناختی کارت او تذکرو د تګ راتګ بیا پیلې ده مهمه موضوع ده او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب په دې خبري غړی کې مراوړي که تر پای را سره مل پاتې شوي نو د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي خوړم به خبرونه روم د مشال د خبرونو سرټکی په چمن دروازه نن له سحر راشي پر شناختی کارت افغانستان ته تګ راتګ لړۍ پیل شوې ده د بنو د پرلت مشران وایي خپل دولس پوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي حماس وایي د خپل مخالف ډلې فتح په شمول له نورو فلسطیني ډلو سره یې د ملي یووالي لوزنامه لاسلیک کړې او ست مشال د خبرونو تفصیل د چمن په دروازه د یوې وردی لزند رښتو نن بیا د پاکستان په شناختی کارت او د افغانستان په تذکره تګ راتګ پیل شوه ده په چمن کې د ختم شوی پرلت مرستيال مشر عبدالرحیم پهلوان نن مشال لريو تول چې د چمن دروازه نن د سحر لا تو بجو راهیسی د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوی ده دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلت کمیټه یو پښتونخوا ملي او میګوند یو مشر ولسیار خان بیگا مشال لريو تول چې دوی پرون ټوله ورځ انتظار کړي خو هیڅ حکم پر شناختی کارت افغانستان ته نه پریښودل شوی د ویل کې د پاکستان حکومت ورسره د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو وعده پوره نه کړه نو پرلت به بیا پیل کړي بلخوا د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین بیگا په دې اړه مشال لريو تول چې لا هم په دې حواله هیڅ رسمي بیان نه دی خپور کړی دا له هغه وروسته دا چې ولسیار خان د جولای پر 28 مشال لريو ته ویلي وو چې حکومت سي نیولي کسان خوشي کړي پر هغوی درج مقدمه ختمي کړي او پر پوله یې په شناختی کارت او تذکرو تګ راتګ بحال کړی دی د پاکستان پخوانی لند محلی حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسی د چمن پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولی وو چې پر ضد یې له هغه وخت راهیسی د روانې جولای میاشتې تر 28 پرلت روانو د بنو د احتجاجي پرلت مشران وایي خپل دولس غوښتنی حکومت ته وړاندې کړې دي د بنو د سوداګرو اتحادي یو مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنگش بیگا مشال لیلو تول چې دا غوښتنی پرون په پیښور کې د صوبی وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او نورو چارواکو ته وړاندې کړې دي د ویل وزیر اعلی ورڅخه د 15 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 15 به د اپیکس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي د په وینا په هغه غونډه کې د دې غوښتنو منځورولو ژمنه ورسره شوې ده او له هغه وروسته به وزیر اعلی بنو تورجی د پرلت یو بل مشر غلام قیاس بیګال دی اوختنو څخه ځینې داسې یاد کړی
موږ په دې خاورې امن غواړو ګډ بیډ نو غواړو پولیس ته د اختیار ورکشي فوج د پکورم له چپې نو وای چې ډیلی ته د اختیار ورشي جرګه لا کیدا
د پرلت مشران وایي یوازې هغه وخت به پرلت ختموي چې غوښتنه یې ومنل شي او په پرلت کې شریک خلک مطمئن شي دا پرلت د جولای پر 19 له هغه وروسته پیل شو چې د پرلتوالو په وینا پوځي پر سولیز احتجاج ډزې وکړي چې یو تن پکې وژل شو او شنو ټپیان دي چارواکو لا په دې اړه تر اوسه رسمي بیان نه دی ورکړی د پاکستان پوز دا وکوي چې داسې درې وسلوالي وجلی چې افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو هڅه کوله د پوز د امریکو څنګه یا ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا وسلوال د جولای د 28 او 22 په منځنۍ شپه له افغانستانه د خیبر پښتونخوا دیر ضلع ته اوړېدو پر مهال وجل شوي دي خو تر اوسه نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سویلي او نه هم مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې پخله کولای شي دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په چاودنو کې مرګ جوړ لاوړېدلې ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر دا سرګندونې په هغه راپورټ کې کړې دي چې د جولای پر 28 خپور شوی دی په راپور کې ویل شوي چې په متاثره شوو کسانو کې 80% ماشومان دي راپور زیاتوي چې په دې کې 55% د لوب پر مهال او 45% یې هغه مهال د 14 ښکار شوی چې اوس په نړۍ راټولولې راپور زیاتوي چې د 2022 میلادي کال فروری څخه د 2023 میلادي کال تر فروری په مجموعي توګه 1400 کسانو ته په داسې پیښو کې مرګ جوړ رسیدلی دا کابل ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چودنې د لحاظ څخه تر ټولو زیاتې متاثر شوي ولایتونه ګڼل کیږي. او وروستۍ خبر دا چې حماس نن اعلان وکړ چې د چین سره خار بیجنګ کې د خپلې مخالفې ډلې فتح په شمول له نورو فلسطیني ډلو سره د ملي یووالي یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده. چین ویلي چې د اتحاد بعد د جنګ ختمېدو وروسته په غزه کې واکمني کوي. حماس چې د اسرایلي ځواکونو سره په جنګ اخته دی، امریکا او یورپي ټولنې ترهګره ډله ګرځولې ده. د حماس یو مشر موسی ابو مرزوق په بیجنګ کې له غونډې وروسته فرانس خبري ایجنسی ته ویلي چې موږ ملي یووالي ته ژمن یو، همدا مغوښتنه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د بیجنګ د دې خبرو اترو ګوربه چې پکې د حماس ډلې د موسی ابو مرزوق او د فتح ډلې د نماینده محمود العلول په شمول د دولس فلسطین ډلو استازو ګډون وکړ. وانګ یي وویل دا ټول په دې سلا شول چې له جګړې وروسته د غزې لپاره به د ملي پخلاینې موقتی حکومت جوړوي. د مشال د خبرونو پای اوردم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه موریده او اوس که تر پای پور را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. آیا په چمن کې د شناختی کارت په ذریعہ افغانستان ته تګ راتګ پیل شوی دی؟ یو ځای ولس کس وای په بنو کې د جولای له نولسمې څخه چې کوم احتجاجي پر لټ روان دی، د هغه یو مشر وای د ډیر اسماعیل خان لومبای خزینه ډیپټی کمشنر وایي چې ټول د سرا کارکونکو سړی دي خو د دې ډیر عزت کوي.
زما چې ماته زمي غامل زی خو دې ماته د سیکل هم د دې فیل شوې چې هغه ما خبره نه مني یا ما سره کمفورټیبل نه دي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو پام راغوم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله نن یو ځل بیا په بشپړ توګه خلاص شوه او دواړو خواو ته ور باندې خلکو پر پاکستان شناخت کار او افغان تذکره تګ راتګ پیل کړی دی. د خبره د چمن د پرلت کمیټه او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ غړي عبدالرحیم پهلوان نن مشال ریډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې د پولي دواړو خواو ته خلکو پر دې خبره خوښي ښکاره کړې. په دې اړه تفصیل زموږ همکار ایوب ترین راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزی کمیټي غړي او د پرلت کمیټي مرستيال مشر او دریم پهلوان د جولای په درويشتمه نیټه او مشالې ته وویل چې نوموړي په خپل پرشنخت کارډ او بارډر ته تللی او بیرته راغلی دی. د نوموړي په خبره چې دواړو خواو ته خلک ډېر خوشاله دي. د چمن او سپین بول د ترمن یاد سره دی پوله تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه هغه وخت دی وګړو په مخ تړل شوی و کله چې د پاکستان د لړمحاله مرکزی حکومت لخوا تیر کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ د ایف ایکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وشوه چې د چمن پر سر دی پوله به د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه پر پاکستانی شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو تګ راتګ بند شي او د دې پر ځای خلق اوس پر پاسپورت او ویزې د لارې تګ راتګ وکولای شي. د دې پریکړې په ځای د چمن شاریانو او وړو تجارو لخوا تیر کال د اکتوبر په 20مه نیټه پر لټ پیل شوی وو چې تر نو میاشت پورې روان وو او د روان کال د جون په لومړنۍ نیټه هغه وخت په چمن کې د امنیت وضع خراب شو کله چې د پرلت د مشرانو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای برید اوسو چې لامل یې دوه پرلتوال مړه او اته نور ټپیان شوي وو. د دې پیش په پزد پرلت جن برخوالو د جون په چلرمن نیټه د کوټ چمن لوی کامی سړک د موټرانو بیا په خاصه توګه په افغان ترانزیت شانو بار لاریانو په مختړلې وو. د کوم د خلاصون په خاطر چې نه هوازی سردی اسکرو د طاقت څخه کار اخستی وو، بلکې د چمن زلی چارواکو د پرلت کمیټې د مشر غوصله او ویان صادق سگزی په ګډون و نور مشران نیولی وو. د خبرو اترو وروسته یاد نیول شوي مشران د جولای په یوویشتمه نیټه نه هوازې راخوش کړل، بلکې په چمن کې و پرلتوال ته په خپله وینا کې پخواني صوبایي وزیر عنایت کاسی ایډوکیټ تسلی ورکړه چې د دې وروسته به یو ځل بیا پر شناخت کارډ او تذکره د خلکو تګ راتګ پیل شي. د دې وروسته د پرلت مشرانو د پرلت ختمولو اعلان وکړی، خو د مشالډو سره په نننۍ خبرو کې د پرلت کمیټې غړي او دریم پهلوان زیاته کړه چې نن یوازې د چمن ښار او د بولدک ولسوالۍ و خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تګ راتګ کولو اجازه ورکول کېده، ځکه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د کندهار ولایت او چمن ضلع ټولو خلکو دا اسانتیا درلوده. د نننۍ پرمختګ په اړه تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي او نه هم د افغان حکومت لخوا څه غبرګون ښکاره شوی دی.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
ورځونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو بنوتا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د روان پرلت استازیو په پیښور کې د سوبیل اعلی وزیر او نورو حکومتي چارواکو سره لید کاته کړي او هغوی ته خپل غوښتنې وړاندې کړي دي. د پرلت استازو مشال ریډیو ته ویلي چې اعلی وزیر ورڅخه د 50 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 25مه بعد اپیکس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي او هلته بعد پرلت پر وړاندې کړي غوښتنو بحث کیږي. د صوبایي حکومت لخوا په دې اړه سندې ویل شوی، خو د پرلت د استازي وای چې په هغه غونډه کې د دې غوښتنو منځورولو ژمنه ورسره شوې ده. تفصیل عمر وزیر راکړي.
بنو کې روان پرلت مشران وای چې حکومت ته 12 نکات غوښتنې وړاندې کړي چې په خبر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی فوز او د صوبې نورو واکمنو ته رسولې. دوی وای چې د حکومت او فوزي واکمنو نه ډاډ ترلاسه کولو پس به پرلتوالو ته هغه وړاندې کوي او د ولس مطمئن کېدو پس به پرلت ختموي. د پرلت یو منتظم او بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر ناصر خان بنگش بیگاش په مشال ریډیو ته وویل چې امن ټینګښت، پولیسو ته واک اختیار ورکول، د غلطه وسلوالو فعالیتونو ختمول او په زیدیه ګام اخیستو په شمول نورې غوښتنې کړې چې صوبایي حکومت او فوزي مشرانو څخه په ډاډ اخلي.
وزیر اللہ سے بومو تو کور کمانڈر دا سوک دے پکس اجلاس نو نو مگو تو وہ شدہ مذاکرات مگو سو مذاکرات نگانو نو دو فوران دے اپکس کمیٹی یا دو کال کو مگو نے پینزن مونہ وہ کشتل چی پینزن مونہ راکا نو آبا مگو اپکس کمیٹی تا اورا چاو نو جمرات برا مان بے اپکس کمیٹی چی بومی میٹنگ بے پاگا کے بائی دیکھ میں دوری واخلی نو وزیر اللہ با بنو ترازی او کپنو کے بائی اینا اسمیت کائی اچھی کم زخمیان دی کم زغدی
د متحده انجمن تاجرانو د سیوری لاندې بنو کې ځایي ولس لخوا پرلت د جولای شلمې نه دوام لري. یاد پرلت وروسته له هغې پیل شو چې د جولای په 19مه د غلطه امن مارچ کې د مشرانو په وینا فوزي چامړې سره د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او ووی ژوبل شول. د ډزو پیښه هغه مهال وشوه کلا چې امن مارچ ګډونوالو کې زنا کسان د فوز چاونې ته په 15 جولای حمله کې ړنګ شوي دیوال ورتن نشول. پرلتوال وای چې امن به حکومت ټینګوي، د وسلوالو فعالیتونه به ختموي. د پرلت یو بل منتظم د تاجرانو اتحادیه غړی غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې نام نیز د کوټلي ګامونه پورته کړي. چې مطمئن نشي نو ناست وسی.
موږ په دې خبره امن غواړو، ګډ بیډ نو غواړو، پولیس ته اختیار ورکشي، فوج د پکورونو چپې نو وای شي، ډیلی ته اختیار ورشي، جرګه لګیا ده.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پېښې غندنه شوې او صوبایي حکومت د رڼو پلاټونو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جولای په 28مه په خپل بیان کې ویلي چې صوبا کې ځنې وسلوال له سرکاري دارو سره ځنونه تړلې شوي او خپل مرکزونه یې جوړ کړي. په خپل رسمي ایکس پاڼه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې پولیس دې د ټولو دغو وسلوالو او دا غوی د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. د بنو پر لټوال هم دغه غوښتنه کړي چې د غلطه د وسلوالو مرکزونه حکومت ختم کړي او په ضد د کاروایی وکړي. ګنڈاپور وویل چې په وفاقي حکومت یې هم واضح کړي چې صوبایي حکومت او خیبر پښتونخوا ولس د دې وسلوالو په اړه اندېښنه لري، نو ځکه یې باید فعالیتونه ختم شي. د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولش د امنیت ټینګښت په غوښتنه غونډې پیل کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف، لیفټنن جنرال احمد شریف د جولای پر 28مه ویل چې د پاکستان آئین هر چاته د بیان ازادي ورکوي، خو د په وینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو ازادي نشته. هغه په راولپنډه کې د پوز په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې هر هغه څوک چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو ضد خلک پاروي او پولیس کې ویره خپروي، دوی به د یو ترهګر په توګه پیژني. نوموړي داراز وویل چې د انټرنیټ کارکوونکي او ټوپک چلوونکي دواړو پوز پنه کوي. جنرال شریف وویل چې د ټوپک لرونکي ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کیږي، خو انټرنیټ کارکوونکي یوازې د قانون لارې کنټرولې دی شي. دا چې د چارو شنونکي د پوز د ویان دي سرګندونو ته په کم نظر ګوري، او دا هم چې د پوز د ویان بیان په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو د بندیز یا محدودیتونو په لور اشاره ده او که څنګه. په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ همکار راشد خټک دا راپور لري.
ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھیلا کے اپنی
دادا پاکستان دا پوز دا امو اڑیکو سانگی یعنی آئی ایس پی آر مشر جنرل احمد شریف ته چتوی نوې اصطلاح ډیجیټل ترګرۍ وضاحت کړ. او دوشتمه جولای خبری غونډه ته د وینا په محل خغه اول چې څنګه یو ترګر وسلره واخلي او پټولنه خپل خبره په زور منی. دغه سی ډیجیټل ترګر د موبایل، کمپیوټر، د روغو ناسمو خبرونو او پروپاګاندای په زور په خلکو خبره مانی. هغه اول چې عام ترګر په جندل کې، خو د ډیجیټل ترګر په جندل هم ګران دي، ځکه چې اکثر بنوم اکاونټ چلوي او دا هم معلومه نوي چې په کوم هواد کې د سوکته او مزه به سده. هغه اول چې عام ترګر او ډیجیټل ترګر دواړه په پوز عمل کوي. په نورو ملکونو کې او په غربي نړۍ کې هم د روغو او پروپاګاندای خلاف ګامونه پورته کیږي. په یو غلط پوسټ خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي. هغه پوښتل چې دلته د سمو درسه مسلسل د پوز د مشرتابه خلاف دروغ ویل کیږي، خو تر اوسه د څومره خلکو جدیدونه ضبط شوي دي او څومره خلک زندان ته لیږل شوي دي. جنرال احمد شریف وویل چې دلته د بیان د ازادۍ په نوم د داسې کسانو نه اتلان جوړ شي. د آی ایس پی آر د مشر لخوا د ډیجیټل ترګرۍ د اصطلاح د استعمال په حق له په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې باید داسې اصطلاح د ژورنالیزم استادانو او د ابلاغ د ماهرانو لخوا رامخې ته شي او وضاحت یې وشي. د وویل چې آی ایس پی آر پخوا هم د ففت جنریشن وار یعنی د پنځم نسل جنګ اصطلاح کارولې وه، او مطلب یې په ټولنیزو رسنیو د مخالفینو مقابله کول و.
کہ جو بھی آرمی کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی بھی اگر بات کرتا ہے میڈیا کو تو اس کو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے تشبیہ دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں.
دس اخکاری چھ سو کم پر رسنائیو کے پپوز نیو کے کوئی نوخہ با ڈیجیٹل ترگر بلل کی گی پدے کی ہم شک نشتا چھ پٹرول نیوز رسنائیو دیر نامناسب پسٹونا کی گی خو آئی ایس پی آر تا دا ہم قتل پکا دی چھ دا پسٹونا ولی کی گی پا قانون کے لئے ترگرائی واضح تعریف شتا خو دا ڈیجیٹل ترگرائی نم نشتا اور تر سو پرے چھ پدے حق لا قانون نوی جوڑ شوی دا دیسا اہمیت نشتا. دا ایس پی آر دا مشر دا خبرونا دا ظاہری گی چھ پا ملک کے پٹرول نیوز رسنائیو دا بندیز امکان دے
آگے جا کے مزید سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں دیکھیں.
اسلام آباد کے دنمل پہنتون ڈین اور دا جرنلزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان مشال ریڈیو تو ویل چھ پہ پاکستان کی ڈیر کم خلق دا ٹولنیز رسنو دا اصول اور مقررات و خیال ساتھی حتی چھ حکومت اور دولتی چرواکی خپل ہم دا ٹولنیز رسنو اصول نہ مراتی خود عام خلق نہ غختنا کوي چھ دوی دا اصول پہ نظر کے وساتی.
پاکستان کے ہر قسم آزادی کا شخصی دا کپ روڈنو دا کپ پارلیمنٹ کے دا کپ دفتروں کے دا اور کپ میڈیا باندھے دا حکومت تا اور اسٹیبلشمنٹ تا غوارہ نہ کی دئی پہ ہر سے باندھے پابندی لگول غواڑی اور دا جے کم دا لفظ استعمال کر ڈیجیٹل ٹیررزم تو خوب ڈیجیٹل تا رشت رازی اول تے میدان ہو گورا جب میدان کے سار روان دے پہ دی ریجن کے ڈیل و انٹرنیشنل سے منصوبہ را روانہ دا چھے آگئی تے دا سی انہا خنخ کاری گی اور آگا پلان ایگزیکیوٹ کل پارا آگا پلان ایچیف کل پارا دی کلے یو بانا نیسی کلے بلا بانا نیسی.
اسلام آباد کے دا جنگ ورسپانے کلم نگار ایوب ملک مشال ریڈیو تو ویل چھ پا پاکستان کے کلہ ہم وقتران سنوی بندیزون لگول غواڑی نویوانا و اصطلاح را جوڑ کری.
دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے.
دا جمہوریت دا پرمختگ دا پر آزاد رسنے ڈیری مہم دی دغه مونږ په ټوله نړۍ کې دا پرمختللو هیوادونو نزد کړی دی. پا پاکستان کې هم که څوک غواړي چې جمهوریت وده وکړي د قانون او آئین حکمرانی راشي نو رسنیو ته به آزادي ورکوي. ټولنیز رسنۍ هم دغه وقدرانو د خپلو ګټو دپاره کولی خو اوس دوی مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو زیات فعال دي نو ځکه دوی دا خبرې کوي. پا پاکستان کے دراوان کل دا فروری میاشت دا اولسم نیٹیرا سے ایکس یعنی پخوانی ٹویٹر بند ہے. حکومت پر دے اڑا دا پالیسی بیان ہم نے دے جاری کرے. البتہ سندھ ہائی کورٹ تے پخپل لکلی جواب کی ادا کرے دا چپا ایکس دا ملک خلاف مواد خپرے دو. دا تحریک انصاف پا حکومت کے ہم سلور کل پخوا دا ٹولنیز و رسنائیو سرنے دا پر دا قانون جوڑاولو پریکڑا شوے وا. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې پنځه لزره و سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اور دن کو تھا یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخ پریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
داس مشال رادیو ته وګي اوریدونکو د جولای له دوویشتمې راهیسې په کوارټ ضلع کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې کمپاین به د جولای تر دیرشمې نیټې پورې جاری وي چې پکې به د دوی په خبره ماشومانو ته له یو شمېر نورو خطرناکو ناروغو څخه هم د حفاظت واکسین ورکول کیږي. چارواکي د کوارټ پر خلکو غږ کوي چې خپل ماشومان هرومرو واکسین کړي. د یادولو دا چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې شتون لري. ممتاز بنگش له کوارټ نه دا راپور راکړي.
کوهاټ کې د دوه کالو نه کم عمر ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو نه د خوندیتوب واکسین ورکولو کمپین جولای د 28 مینه پیل شوه. یاد کمپین به د روانې میاشتې تر پای دوام لري. یاد ضلع کې د ماشومانو د واکسینو پروګرام مشر ډاکټر محبت علی خان د جولای په 28 مشارې دو ته ویلي کمپین به د ضلع په خونی قبایلی سیمې تر ادم خیلو په شمول ټول ضلع کې ترسره کیږي او د روغتیا د واکسینو ډلې به کلو کې حجره په حجره ګرځي او ماشومانو ته به واکسین ورکوي.
تقریباً 30 تاریخ پورے ڈیلی کمیونٹی کے سورہ مشیوانی جگہ پاتی نوی ماشوم وي زور ته به دا ویکسین لګي ټارګټ خو مونږ تقریبا 3100 ماشومان دي که نه کوشش کوو زیات ماشومان ویکسینېږي.
انسټاپ یا پولیو وایرس د خورېدو د ملي بند پروګرام ځایي مشر ډاکټر انامي په اړه مشال ریډیو ته ویلي، یاد ویکسین ماشوم د زیږیدو نه تر 2 کالو ماشومانو ته ورکول کیږي، کوم چې ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ټی بي او د شری په شمول د 2 لس خطرناکو ناروغو څخه ماشومان ژغوري. باید چې مور پلار دې 2 کالو نه کم عمر ماشومان مانو ته د 2 لس خطرناکو ناروغونو د خوندیتوب واکسین ورکولو کې د روغتیا ډلو سره مرسته وکړي.
ډیفتیریا ورته وي خوناک په دې مرۍ کې جالي شانتي جوړیږي، خلک د ماشومان ته ډېر مریم هغه کې پتور ټوخی یا کالی کانسی هغه سره نمونیا انجکشن ورته لګي، گردن توڑ بخار والا انجیکشن ورته لگی چې سړسم تبو وتی سرته تبو خطا د پوجو کترې وسره ورکو لکیږي، کوم دستونه پی مشومان ډېر زر مړګی داغه ویکسین ورکو ولیکيږي، داغه نه علاوه د سری انجیکشن مونږ ورکو، مونږ دا ستره تبا یا د میاد بیماری چې وته خلک وي هغه انجیکشن مونږ ورکو.
دا په داسې حال کې د چې پروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په سلګونه مشومان د شری ناروغي نه اغیزمن شول او ځینې ترې مړ شوي هم. بل خوا په هیواد کې نه هم مشومان د پولیو یا د مشومانو ګوزن هم وهلي وو. د روغتیا پوهان وایي پولیو یو داسې مرض دی چې د وایرس نه خوریږي چې مشوم ورسره همیشه لپاره معذوره کیدی یا مر کیدی هم شي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا هم موجود دی. ممتاز منګش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوز دیرتا د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د یو کلی خلکو د دې لپاره کمیټه جوړه کړې ده چې د غلاګانو نشي مواد مخاوني سي. دا ګام د یادې سیمې ځوانانو واخیسته، خو د دوی په وینا د مشران یې ملګری دي. دوی وایي هڅه کوي چې خپل سیمه د غلاو او نشي موادو د کاروبار په سیر مسلو څخه وساتي. د دوی په وینا د دې لپاره یې مهالویش جوړ کړی او په وړیا توګه سوکای کوي. که څه هم د قانون له مخې د جرمونو د مخنیوي ذمواري د ریاستي ادارو وي، خدا ځوانان وایي دوی ژمن دي چې خپل سیمه په بل داسې مسلو وژغوري. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد له دوی سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی.
د کوزدیر په بلامبټ کندرو کلی کې ځوانانو د مشرانو په سربراهۍ کې اصلاحي کمیټه جوړه کړې چې مقصد یې خپل کله د منشیاتو، غلاګانو او نورو ناوړو پیښو څخه وژغوري. یا د کمیټه په داسې حال کې جوړه شوې چې په دغه کلی کې د منشیاتو خرڅېدو او غلاګانو پیښې راپور شوې دي. د یاد کلی خلک وایي د راتلونکي نسل او د ځوانانو د نشو او بد صحبتونو نه د بچ ساتلو لپاره دغه کمیټه تشکیل کړی ده. د یاد کلی د ځوانانو د تنظیم مشرکون کې برهان الدین مشال ریډیو ته وویل
او فیصله وشوله چې نه به خیرګر په کلی کې منو، نه سوالګر منو، نه څوک سود سودا والا منو چې څوک څه خرڅي او ورسره پکې مطلب مختلف قسم خلک دي دا به ناراضي دا به ممنوع وي. او بل فیصله وشوله که نشه یې شرط رااله او د غزې کې ودرېدل مخبه نه وي.
په کمیټې کې د یاد کلی د بیلابیلو خاندانونو نه یو مشر خستل شوی او هڅه یې کړې ده چې ټول خلق پر اتفاق کړي او خپل میشن کې کامیابی حاصل کړي. د یاد کلی خلکو د مشورې نه پس خپل کلی ته د ناشنا تنانو په ننوتلو بندیز لګولې دي او د خلکو د خبرتیا لپاره ځای پر ځای په دیوالونو د خبرتیا پیغامونه لیکلي او فلیکسونه یې لګولي. د یاد کلی د منشیاتو پر ضد کارکونکو کمیټې غړي وقاص احمد مشال ریډیو ته وویل
نو زمونږ ټول ځوانان چې د ناغې نه مخکي چې د نو واک وکړو او نه سیکشن وکړه، میټینګز وکړه او داغې نه پسې یو تنظیم جوړ کو پاکي مختلف چې د نو کمیټیانې واغستي. نو هغه کمیټیانو دغه فیصله کړې ده چې په کلی علاقه کې څومره غیر چې مونږ نه پیژنو دا کسان نازي کلی علاقې ته دا به بالکل نه پریدو او زه په ځې چې د نو ځوانان ډیوټیانې کوي.
د برامبټ کندرو ځوانانو د ټولنیزو رسنیو استعمال هم پر خلکو کې د منشیاتو نه د منع کېدو او د کلی د امن او امان برقرار ساتلو لپاره تیز کړی دی. د کلی ځوانان وایي د ټولنیزو رسنیو په استعمال کولای شي چې خپل پیغام په اسانه سره خلقو ته ورسوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، اوس د خبرونو لنډیز. د چمن په دروازه د یوې ورځې لزن رستو نن بیا د پاکستان په شناختی کارډ او د افغانستان په تذکره تګ راتګ پیل شوی دی. په چمن کې د ختم شوي پرلت مرستیال مشر عبدالرحیم پهلوان نن مشال ریډیو ته وویل چې د چمن دروازه نن د سهار له 2 بجو راهیسې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوې ده. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې د چمن پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لګولی و. د بنو د پرلت مشران وایي خپل 12 غوښتنی حکومت ته وړاندې کړي دي. د بنو د سوداګرو اتحادیې یو مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنگش بیگا مشال لري ته وویل چې دا غوښتنې پرون په پیښور کې د صوبې وزیر اعلی امین ګنډاپور او نورو چارواکو ته وړاندې کړي دي. د پاکستان پوځ داوه کړی چې داسې درې وسلوالي وجلي چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو هڅه یې کوله. د پوځ د امریکو څانګې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا وسلوال د جولای د 27 او 28 په میندانه شپه له افغانستانه د خیبر پښتونخوا دیر زلې ته د اوریدو پر مهال وجل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په 14 کې مرکوب لاوړېدلې ده. راپور زیاتوي چې د 2023 میلادي کال له فروری څخه د 2023 میلادي کال تر فروری په مجموعي توګه 1400 کسانو ته په داسې پیښو کې مرکوب لرسېدلې ده. حماس نن اعلان وکړ چې د چین سره خار بیجین کې د خپلې مخالفې ډلې فتح په شمول له نورو فلسطیني ډلو سره د ملي یووالي یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده. چین ویلي چې دا اتحاد به د جنگ ختمېدو وروسته په غزا واکمني کوي. حماس چې له اسرائیلي ځواکونو سره په جنگ اخته دی، امریکا او یورپي ټولنې ترهګر ډله ګرځولې ده. دا مشال ریډیو ده. ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د روسي عدالت د ازادي اروپا راډیو خبريالي السو کورماشیوا ته په دې تور د شپږنی مقابله د بند سزا ورولې ده چې ګواکې د روسي پوسټ پاړې ناسم خبرونه خبرول، خو هغه پر ځان لګیدلې دا تورونه رد کړې دي. د ازادي اروپا راډیو مشر سټیفن کاپوس دا سزا په انصاف پوری ملنډې بللې او غوښتنه یې کړې چې د چینو موړي باید زر تر دره خوشې کړل شي. کورماشیوا چې د امریکا او روس دواړو تابعیت لري، د ازادي اروپا راډیو د تاتار باشکیر سانګې لپاره کار کاوه. زموږ همکار شفیع الله ستانګزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
پر السو کورماشیوا د شپږ نیم کال بند محکومیت په اصل کې د جمعې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوی. اسوشیتد پریس آژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد په لاس ورغلي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللی او غندلی دي. غالی کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشیوا ډیره مخکي باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځانو سره یو ځای شوی وای. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونې تابعیت لري، د ازادي راډیو د تاتار بشکیر څنګه لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په ازادي اروپا راډیو کې کار کوي. کورماشیوا د مې په وروستیو کې له زندانه خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستۍ وارې له خپل لوڼې سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وې. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زینی لیکونه راځي. س صحت می هم ورست تر بلی خرابیگی. ده زندان شرایط بدل شوی. زه اوس یو لوی کوته کی ده لس و نور و بندیان و سرایوما.
آلسو کورماشی و دوزر و درویشتم کال پا اکتوبر که پدی پلمنی ولشوی و چگوا که در روسیه ده پاوز پاره معلومات تولول خوزانی ده بحرانه ایجنت پتوگه نو ثبت کرده. ده قانون لمخی چه ده اوکراین ده اشخری پاره هر دول بیان جرم گنی پر آلسو ده روسیه ده اردو پاره ده ناسم و معلومات خبرولو تور هم لگه ولشوه. کورماشی و لمره دوزر درویشتم کال که ده خپلی ناروغی مور ده لیدو لپار روسیه تطلالی و او برت راستنی دو پرمال ده همه کال جون میاشت که ده کازان پر نریوال هوایی دگر که ودر ول شوا. چارواکو ده هغی امریکایی او روسی پاسپورتون زبط کرد و ده امریکایی پاسپورت ده نسب ده اولو پخاطری جریمه هم کرد. آلسو چه کل ده خپلو پاسپورتونو ده ترلاسکولو لپاره پتا موا پا اکتوبر که پر نویو تورونو سره ونی ول شوا. هغه تورونه چه آلسو ده هغی کورنه او آزادی رادیوی بیزه بولی. پر آلسو سربیره روسیه د وال استریت جورنال رسمانی خبریال ایوان گریشکوویچ هم د جاسوسی په تور شپاړو کالونو باندې محکوم کړه. آزادی اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشی کولو لپاره غک پورته کړه، خو روسیه هیڅ نرمښت نه دی ښووله.
د مشال راډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تا وګی د بلوچستان په هرنای کې نن بشپړ کار بندیز ده. د دې هړتال غږ د هغه ځلې کاروباري خلکو سیاسي مشرانو له هغه ورستو کړي. کله چې بیګا ناصرګند وسلوالو پر دوو لاریو چې کویله پکې بار وا ډزې وکړي او دوه کسان یې ټپي کړل. د هرنای تجاران او سیاسي فعالان حکومت ګرموي چې د کویلې د کاروباریانو امنیت پامنیت ساتنه کې پاتې راغلي دي. ضلع انتظامیه د بیگانه پیښې په اړه د مشال ریډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د بلوچستان حکومت یو ویان ویلي چې حکومت د پیښې راپور غوښتی او د سکرو د لاریو د حفاظت لپاره یې اړوندو ادارو ته سپارښتنې کړي دي. ایوب ترین پې نور تفصیل راکوي.
د کوټ څخه یو سل وشپېته کیلومتره لري وشمال ختیځ لور ته د ضلع هرنایي په تورخان غره کې تېره شپه د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا په کویله بار لاریانو ډزې سوي چې له امله دوه ډرایوران زخمیان سوي دي. په هرنایي کې د ځایي لیویزو په خبره چې د پیښو وروسته نصرګندو وسلوالو کسانو په کویله بار ودوو لاریانو ته ور ورکړی او بیا د هغه ځای څخه په تېښته کې بریالي سوي دي. وروسته ځایي پولیس د پیښو ځای ته رسېدلي او هلته یې د لټنی کار پیل کړی دی، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی. د دې پیښې په ضد نن په ارنای کې په بشپړ توګه کار بندیز دی. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او په بازار کې د موټرانو چلن کم دی. دا کار بندیز په ضلع کې د تجارت او سیاسي جماعتو د اتحادیې اکشن کمیټي له لوري شوی دی. د اکشن کمیټي وغړي ولیداد خان راته وویل چې ځینې وسلوال ډلې لاله مخه پر کویلا ټکس اخلي او اوس یې په لویو لارو یا سړکانو کې د ټیکس غوښتنه راپورته کړې ده.
کوم سکیورټي ادارې دي ټول غرونه دوی نیولې دي او اوالي له خلک راځي دا شی وکي بیرته ووځي. نو دلته خو ولس ګرځ دغه چې دغه بې سلطکاري بغیر دا نه چې کېدی دا سوال هم نسبت کېدی. دلته بتي خپل کش یار درېم سړی بتور کوي. نو دا بتي په بینک کې جمع کوي، له کلو سره جمع کوي، بینک اکاونټ نه بندېږي. فارمایي کې یو څه مایننګ دی، دا هغه بتنه خپل کوي اوس پر هغه لګیا دي چې بتي هغه بتنه ورکوي.
خو د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي صدر احمد جان زیاته کړه چې د دې پیش په ضد نن ازګر په هرنای کې احتجاجي مظاهره هم وسی.
دلته اوس کوم حالت دی، سرکار دغه ځواري نه پر کوي او پر لپسې دا واقعیات د شتګردي د پتخوري د تخریبکاري دغه عمل روان دی. که څه هم دوی دا ټول کول مایز ایریا دا د دوی په کنټرول کې د دوی بقاعده زبردستي له خلکو پیسې اخلي په کانټه باندې مخلص سپورتي په نامه باندې. لږه باوجود خلکو ته پر چا نیم را روان دي د بتیغه او ترانسپورت هم دوی محفوظه مسعود هغه غوښتنه ده زیاده ده. دوی چې کوم پالیسی دا په دې مدنیات د مکمل قبضې او داغه د پاره د حالات خرابول دا پالیسی د بدل کی او کني ولسب سیاسي پارټیانی با سیاسي قوت او طاقت دی مجبور کوي چې دې پالیسی ز خدای لاس واخلي.
په دې اړه په وار وار د هرنای د مرستيال کمشنر عارف کاکړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. البته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهدرین و مشالېډو ته وویل چې صوبایي حکومت د دې پیښ په اړه د ارنای د زلی چارواکو څخه نه واځي رپورت طلب کړی دی، بلکې پسیمه کې د لاریانو د حفاظت په خاطر و چارواکو ته د ځنګړو ګامونو د پورته کولو امر کړی دی. بلخوا تر دمګړی پوری د یادې پیش ذمواري ویډل نه د قبل کړی، خو د دې څخه لمخه په ارنای او سنځاوي زیارت کې د دغه ډول زیاترو پیش ذمواري بلوچ وسوالی ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړی و. یادونه ور ده چې د دې څخه لمخه هم په سیمه کې په وار وار و پنجاب ته په روان کویله بار لاریانو دا ډول بریدونه سوي دي، خو تر ټولو غټ برید تیر کال د جون په دویمه نیټه هغه وخت رامنځته سوی و کله چې یادې وسله والې ډلې په هرنایي کې د څلوېښت څخه زیاتو په کویله بار لاریانو ته اور اچولی و.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زه مشال رادیو ته وګی. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو وایي چې هلته پر میرمنو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا دا لړۍ په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر سیمو پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژنو خبرونه خپاره شوي دي. په دې کې زیاتره پېښې ناموسي وژنې بلل کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې په ټولنه کې پر میرمنو د تشدد وجوهات څه دي او د قوانینو پر موجودګۍ سربیره د داسې پېښو مخنیوی ولې نه کېږي. د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې اړه راپور لري.
خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا تر لاسه شوی معلوماتو لمخې په تیرو دوه میاشتو کې تر 14 زنانه د خپل کورنونو غړو وچلی، ولی په زیاتره پیښو کې ملزمان گرفتار شوی هم نه دي. په دغه لړکی مشال ریډیو مردان پیښور او سوات پولیسو سره رابطه وکړه. پولیسو مشال ریډیو له د پیښو په اړه معلومات ورکړل، خو د ځپلي کورنونو غړو ته یې رسایي ورنکړه. خیبر پختونخوا کې د خزو پزت روستر بل زیاتیدونکې تاوتریخوالی په اړه د مردان تحصیل کونسلر او د میرمنو له حقونو کارکونکو مهناز مشال ریډیو ته ویل
مونږ لکم کیسو نمرازی دی وخی یو په ڈی آر سی کې زمو کیس روان دی. د یو زنانا دو په فیملی کورٹ کې دی، نو داغې درې واړو عمدک یو مسله ده، عمدک خبره کوي چې زمونږ سړی چې دی نو هغې سره نشه کوي. نو هغه وخت کې خو هغې پوه نه شي، په هغې کې لکه دی لرې لرې پورې لاړ شي چې د هغې خبره لکه ڈی آر سی ته یا فیملی کورٹ ته راشي.
مهناز یاد تکړه چې زنانو سره د کورونو لخوا کېدونکو بد چلند عملي د بچو ژوند هم په مشکل کې شي.
ډیر ماشومان متاثر شو، لکه هغه وخت کې خو د مور پلار دې ته ونه ګوري، ښځه وایي چې لکه ما باندې ظلم کیږي، وخی ټکی می خو دې خو ماشومان چې دي نو هغه کو ښځه لاړه شي پلار کره کینی، نو د هغې د تعلیم نه بچي محروم شي، د هغې هغه شانتي سلوک ورسره نه کیږي کوم چې هغه ماشومان له پکار دي چې هغې تعلیم وکړي، هغې ته هغه خپل ضروریات پوره شي.
د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن راپور ښایي چې په 2014 کال کې 898 خزو جنکه د غیرت په نوم وجل شوې، چې له دغه یو کال تر ټولو لوړه شمېره ده. د بشر حقوقو کمیشن دغه راپور کې د خبره هم په ګوته شوې چې د خزو په وجلو کې د کور یو تن ککړوي، ځکه ټوله کورنۍ د جرم پټولو هڅه کوي او له دغه وجې د زنانو د وجلو ځینې پیښې رپورت هم نشي. د پیښور های کورټ وکیل قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې تو تریخواله په عامه توګه د نږدې خپلوانو لخوا د کور د ننه خزو سره کیږي، او دا په ټولنه کې د جنسیت په بنیاد د تو تریخوالی یو صورت دی. ولې د میرمنو سره دغه حق شته چې ورسره کیدونکو ظلم زیاتی په ضد غلی پاتې نشي او قانوني لار خپل کړي؟
دیکھیے، بیا یو وومن پروٹیکشن ایکٹ هم شته زمونږ لپاره، یو لایحه عمل مونږ ته ښیي، یو ګایډنس مونږ ته ښیي چې کله په وومن باندې دغه کیږي، څه تشدد کیږي، نو هغې دپاره وومن پروټیکشن ایکټ لاندې هم مونږ سره خپل د درسۍ دپاره مونږ راتلی شو. د وومن پروټیکشن ایکټ لاندې دا رایټس پروټیکټډ دي دغه لاندې، او څنګه چې ما خبر او ک نور دغه اند بیس اف کرولټی چې کم دی نو هغه هم دا ریزولوشن به کنسیډر کیږي فار میرج دا به طلاق کنسیډر کیږي نټ خلا.
ایڈوکیټ قیصر خان دا هم ویل چې د یو تن وجل شرن او قانونن جرم دی باید چې قانون لاس کې وانه خستل شي.
دا قتل هم یو قانون دی د هر چا د پاره چې کم هغه په تاجرات پاکستان کې 302 دا نو هغه کسړی خپل خزه مړ کی او که خزه لګی شي خاون خپل مړ کی یا یو سترینجر یا یو بل څوک مړ کی نو هغه د پاره هم دا یو قانون دی عمده ک 302 به پیلګي چې دا هغه سزا یو عمر کې یا سزا موت ته سزا موت تر هدا پوره عمده ک یو قانون دی.
خیبر پختونخوا کې د خزو د وضعیت کمیشن انتظامی مشر آمنه دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت سره په شریکه د خزو سره کیدونکو تشدد ته مخنیوي لپاره د جوړ کړل شوی قوانینو عملي کولو او ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو په حق له خبر کوي.
یو سو شیزونا اوس پلان کو نمبر ون دا چې مونږ په دې باندې آلریډی حکومت خیبر پختونخوا کې دغې اویرنس ریزنګ باندې خو آلریډی مخکې نه کار کیږي د کورنۍ تشدد په قانون آگاه او پوهه باندې دې کې د ججونو د پولیس محکمې د نمائندګانو د وکلا ٹریننگونه ورسره ورسره چې د سیول سوسایټي چې کوم ادارې دي هغه آلریډي ٹریننگونه کیږي چې د غریلو تشدد څنګه دي هغه کولی آلریډي زموږ رادار دلاندې دي او په دې موږ ډېر سنجیدګۍ سره کار کوو لګیا یو او د حکومت خیبر پختونخوا پورا پورا دي کې سنجیدګۍ ده.
د پاکستان ډیموګرافیک او روغتیا سروې د 2020 کال سره ښایي چې دې هیواد کې د 15 نه تر یو کم 50 کلونو مېرمنو کې 80% د خپل کورانو سړو د لاسا پسنه صورت کې د جسمانی او ذهني زیاتۍ ښکار کیږي او د ښځو سره د تاوتریخوالي زیاتې پیښې هغه کورانو کې مخې ته راځي کوم چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او زموږ تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې غړو مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري روغتونونو کې د طبي کارکوونکو شمیر ډیر کم دی. د دوی په وینا د دې له کبله خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینیټری وی کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوی شمیرې ښایي چې د صوبې په روغتونونو کې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دي. حکومت وایي هڅه کوي چې په هسپتالونو کې د عملي دوایانو او طبي مشینونو کمی پوره کړي. شبیر احمد جان په دې اړه راپور رالیږلی.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وای په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمیله وجې یو خوکه د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي نو بل خو طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی. خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وای چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
کدا آبادی په لحاظ تا سوال 25 کروڑ آبادی اوس کې دا منگا تقسیم کو بزر باندې نو دا زمون سره تقریبا چې دینو 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د ګورنمنټ او چې کم خلق ته 6-7 کروڑ آبادی دا او دا غیر لپاره هارډلی زمون سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سېکټر کې باندې کې برابرۍ دي نو په هغه کې دا کا زمون سره دوچن کمی ده. نو کوم تب دنتا زمون سره بزر وبسنه چې
در روغتیا پاړه د پاکستان سینټ سټینډینګ کمیټه لخوا سینټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شوخه 1 میلیون نرسانو کمی دی او د پی ایم ډی سی سره رجسټر شوی د 150,000 نه تر 300,000 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټیس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر عنایت الله وای چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه ښودل شوې ده او یوازې خیبر پښتونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده. دا کوم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ ته ایټ ا ټایم هغه ته ډریپ لګول انجکشن کول هغه ته کیر کول په دې وجه باندې زموږ نرسس چې کوم دي ډیر زیات د ټینشن شکار دي په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړه کوي موږ ته کنزل کوي
چې کوم آی سی یو په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زموږ سره په 18 په 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وای چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډېر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي نو هغوی ته هغه شان نوکری نه ملاویږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډېر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسانې چې وي هغوی د واده وروسته خپل پریکټس جاری ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په زرو کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په زرو بس نه چې په شلو زرو بس هم یو ډاکټر نشته. کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمی دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو لپاره سدو اوسېدو یا د ټرانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشته. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیسټ خلک دي نو د هغوی لپاره د وسه پورې د حکومت سره سد جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختون
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د ان ای ایچ یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 120,000 نه سیوا نرسانو عمله وه چې پکې 83,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا ایل ایچ ویز او 60,000 نه سیوا مډ وایوز یا تربیه شوي دیانې شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د شماریات ادارې په اړه په یو راپور کې ویلي چې سخ کال د جولای په لومړیو دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% نور زیاته شوې ده چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرحه 25% ته رسیدلې. په راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو وارې احتجاجونه هم شوي دي. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت ویان عطا تارډ ویلي چې سخ کال په ګرانۍ کې شپږ فیصد کمی راغلی. نور تفصیل له پیښوره عظمت علی شارک.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% سیوا شوې چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روانه اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدورۍ بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، یو شیز په وړه روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې په دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکړي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ ورته ګران کړي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ لړا کوي یا سیوا پیسې نه لاګي، نو به ټول دومره منډي وخوي سره پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مئی په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مئی په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شو. دې وخت کې زما تنخواه 22,000 روپۍ او یقینو کوي چې 22000 خو پرې دی تقریبا 1500 سلوي زر کم ځان ساتل ډیر ګران ډیر مشکل شو ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي بل طرف ته چې کم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه دومره ډیر ډیر روان دي او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي سوداګانی شي هغه دومره ګران دي داس کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانی پوره کی میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګرانه شي نو دې وخت کې یقینو کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 13%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
ګرانی د 13 کال په نسبت دې کال چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، کم شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کوم چې د خوراک کم سامانونه دي داغي ریټونه وګورو، دا د 13 کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بلې دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغه هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کوم ده، د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کوم دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانی کې 6% کمواله راغلی. نړیوال ادارې فینچ ریټنګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانی شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، سارا رحمان په ډیر اسمل خان کې د ډیپټی کمشنرای په توګه مقرره شوې ده. تر هغه مخکې کله بلا کومه خزا په ډیر اسمل خان کې پر دغه څوکۍ نه ده مقرر شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې په دې ورسو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوې دي، خو سارا رحمان وایي هیله لري چې په خپل کار سره به د خلکو خدمت وکړی شي. له نوموړي سره زموږ همکاري خالده نیاز مرکه کړې ده او په سر کې تنه پوښتلې دي چې هغه دی فیلډ ته څنګه راغله.
زما ټول نه فرست پوسټینګ اسسټنټ کمشنر انډر ټریننګ اپ تبادو التا لکا 6 مانس تیر کړی وی، نو بیا فل اسسټنټ کمشنر هری پور زما پوسټینګ او هری نه پاس اراوند تقریبا پونه دو کال التا تیر کړی وی. ډیر زبردست ایکسپیرینس و هم هری نه پاس زورالم اس اسسټنټ کمشنر پېښور التم هری پور کې مودلم بیا زولارم اس ڈپٹی سیکرٹری سی ایم افس بیا زما پوسټینګ رااله دلی پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پی این ڈی
کو کتلې شي نو زولنه کې اکثر خزو تډیر زیات مسلې مخې ته راځي. نو آیا تاسو ته سداسې مسلې مخې ته راغلي دي؟
زما فیملی، زما هسبند ماشاءالله ډیر سپورټیو دي، زما یو کال زوی دی، نو چیلنجینګ خوې اولوز روز سره کار کینو الله اسانی هم پیدا کړي.
کله چې یو خزه په های پوزیشن باندې وینو تاسو څنګه غنئ چې اغه دا چې کوم د ټولنې خلک کې دا غوي د سایډ نه ورته سم مشکلات وي؟
زه به وایم چې زما ایکسپیرینس میجورټی پوزېټیو دی. زما ټیم کې اوبویسلی میجورټی میلز دي، زما چې ما ته د میغا میلز خو دي ما ته د سیکلر هم د فیل شوه چې اگي ما خبر نه مني یا ما سره کمفورټیبل نه دي.
ډی ای خان کې تاسو ایز ڈی سی اوس تعینات شوئ، نو تاسو د سمره چیلنجینګ لګي او ذهني توګه باندې ورته سمره تیار یې؟
چیلنجینګ داسې دي چې دا زما اول نه ڈی سی شپ دی، زه کله ډی ای خان نه هم تلی، خو ما ډیر خبر اوریدلی دي، خاص طور په التا چې خلق کو موسیږي ډیر پوزیټیو خبرې ما اوریدلې دي ټولو بارو کې دا سوچ دی چې ما د لاس نه چې څومره کارونه کوي شم کنه خاص طور فیمیلز دی ماشومان دی ایجډ پاپولیشن دی اور کوم چې غریب طبقه دی هغه ته چې څومره ریلیف را کوي شم مدد کوي شم زما کوشش بودای چې څومره پوزیټیو ډی آی خان تا کارونه اور امیج خاص طور باندې کوي شم هغه کوم ان شاء الله
خو زه د پاره تاسو خاص طور باندې صدا سي کړی دي
ما پریکټیس وکړل چې زه هری پور کې ما ټولو ناول نه فل لیډیز کلی کچری کړو ما دا کوشش وی چې سټوډنټس خاص طور په فیمل سټوډنټس ډیر انکریج کوم هغه سره ډایلوګ کوم هغه نه پس کله چې کووډ راغله پاکستان او کی پی او پخاور کې هغه کې زما ډیر کوشش وکړي چې خاص طور باندې چې کوم د خزو ضرورت شو نه وي هغه لازمی او رسو
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې